آراش شومایین تاسی ستړي مسی او د ازادي رادیو اوریدونکو تاسو مال خو سلام. د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشری په تیرو ټاکنو کې درای ورکوونکو لومړی شمیر اعلان کړ. دا راپور هم اوري چې په عراق کې د وروستیو مظاهرو پر مهال د وژل شویو کسانو شمیر زیات شوی دی. نن جمعه ده، د تلیا میزان 12 د اکتوبر میاشتې څلورمه. افغان چارواکي وایي چې وسلولو طالبانو په فاریاب کې د ملکیانو کورونه سوځولي دي. په هلمند ولایت کې د طالبانو د یوه قومندان په ګډون 8 وسلول وژل شوي دي. په عراق کې په وروستیو مظاهرو کې د وژل شویو کسانو شمیر پرون 28 ته ورسېد. افغان چارواکي پر طالبانو تور لګوي چې په فاریاب ولایت کې د ملکیانو کورونه سوځولي دي. د شمال د 209 شاهین قلو اردو ویان حنیف رضایی رسنیو ته په یوه استول سوي ژغیز پیغام کې ویلي چې طالبانو د فاریاب ولایت د خواجه سبسپوش ولسوالۍ په کتا قشلق سیمه کې د عامو وګړو کورونه د دولتي ځواکونو، سیمه ییزو پولیسو او ولسي پاڅونوالو د کورونو په نوم سوځولي دي.
حراس افغانای طالب در هر جا که
دهشتگر طالبان په هر ځای کې چې ماتی وخوري له خلکو یې تاوان اخلي. له بعد امر غدا ځلی هم زموږ بیگناه هیوادوال د فاریاب ولایت د خواجه سبسپوش ولسوالی په کتا قشلق سیمه کې بې کوره کړل. وسلول طالبانو تر اوسه د دغو تورونو په اړه څه نه دی ویلي. خواجه سبسپوش د فاریاب ولایت له ناامنو ولسوالیو څخه ده چې د طالبانو فعالیتونه سږ کال پکې خورا زیات شوي دي. افغان چارواکي د هلمند ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې په هوایی او توپچی حملو کې د یوه قومندان په ګډون د 8 طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د 215 میوان قلو اردو مطبوعاتي څنګه په یوه خبر پاڼه کې وایي چې دغه عملیات پرون مازیګر د نهر سراج ولسوالۍ په سیدان سیمه کې د طالبانو پر مرکزونو وسول چې په نتیجه کې طالب قومندان رفیع الله له خپلو اوو ملګرو سره ووژل سو. خبر پاڼې زیاتی وی چې د عملیاتو پر مهال ملکی وګړي نه دي زیانمن سوي. وسلولو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ملګري ملتونه وایي چې د روان کال له پایله نږدې 14,000 افغانان له ترکیې څخه ایستل سوي او افغانستان ته لیږل سوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د سمون دفتر اوچا په خپله اونیزه خبر پاڼې کې ویلي چې د سپتمبر تر 3 پورې نږدې 14,000 افغانان له ترکیې او محدود شمیر نور له اروپایي هیوادونو څخه افغانستان ته استول سوي دي. د اوچا په خبر پاڼې کې یادونه سوې چې د سږکال له پایله تر 2,000 زیات خلک د جګړو له کبله د خپلو مینو پرېښودو ته مجبوره سوي دي. خبر پاڼه د ملګرو ملتونو د ارقامو په حواله زیاتوي چې په 2013 کال کې د افغانستان په لویدیځ کې د 225,000 بې ځایه سویو له ډلې شاوخوا 3,500 د تیر کال د وچکالۍ له کبله د خپلو مینو پرېښودو ته اړ سوي چې د جګړو او بې وزلۍ له کبله بیرته خپلو کورونو ته هم نسي ستنېدلی. په داسل کې چې په عراق کې د فساد او وزګارتیا پر ضد د مظاهرو لمن د دې هوا جنوب ته غځېږي. د دولتي ځواکونو په ډزو د وژل سویو مظاهراچیانو شمیر پرون 28 ته ورسېد. د روغتیایي کارکوونکو په وینا په خوډب کې دغه راز 600 تنه نور اعتراض کوونکي او دولتي ځواکونه هم ټپیان سوي دي. مظاهراچیانو پرون د حکومتي ځواکونو لخوا له اعلان سوي ګرځبندي څخه سرغړونه وکړه او د درېیمې ورځې لپاره واټونو ته راووتل، خو پولیسو یې د تیتو پره کولو لپاره له اوښکې هون کې ګاز، د اوبو له پایپونو، ربړي مرمیو او حتی حقیقي مرمیو څخه کار واخیست. د بخښنې نړیوال سازمان او ملګرو ملتونو په جلا بیانونو کې دواړو خواو ته د زغم سپارښتنه کړې ده. په عراق کې روان اعتراضونه چې د سه شنبې پر ورځ پیل شول، ورو ورو د جنوب سیمو ته چې ډېری اوسیدونکي شیعه‌ګان دي د غځېدو په حال کې دي. د اوکراین لپاره د امریکا پخوانی ځنګړي استازي کورت وولکر پرون د اکتوبر پر 3 د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس یوې استمایه غونډې ته حاضر سو. دا غونډه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیضاح په قضیه کې د څېړنو په لړ کې چې د ډیموکراتانو په مشرۍ ترسره کیږي جوړه سوې وه. وولکر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لومړنی چارواکی دی چې د استادو د جرګې دریو کمیټیو ته په دې برخه کې توضیحات ورکوي. څېړنې په دې اړه روانې دي چې آیا ټرمپ د اوکراین له ولسمشر څخه د امریکا د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایډن او د هغه د زوی هانټر بایډن په اړه د تحقیقاتو د غوښتنې په کولو سره له خپل مقام څخه ناوړه استفاده کړې ده او که څنګه. بایدن د امریکا د 2020 میلادي کال د ولسمشری په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند له مخکښو کاندیدانو څخه دی. ښاغلی ټرمپ بایدن او د هغه زوی په اوکران کې په سیاسي فعالیتونو او تجارتي کاروبار کې په فساد تورن کړي، خو د خپلې ادعا د ثبوت لپاره یې هیڅ راز اسناد نه دی وړاندې کړي. یوې نامعلومې سرچینې ادعا کړې چې ټرمپ د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره په ټلیفوني خبرو کې له هغه غوښتي و چې د بایدن او د هغه د زوی په اړه تحقیقات وکړي، خو ټرمپ دغه ټلیفوني خبرې یو عادي مکالمه بللې ده. وولکر تیره اونۍ د اوکراین لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه له خپلې دندې استعفا وکړه. او په کیف کې د امریکا سفارت د اوکراین له قلمرو څخه د روسیې تر قوماندې لاندې پوځي ځواکونو او وسلولو جزو تمونو وتل د اوکراین په ختیځ کې د انتخاباتو اساسي شرط بللی دی. په کیف کې د امریکا سفارت پرون پنجشنبه پر ټویټر په یو بیان کې ویلي پکار ده چې روسیا په دې برخه کې خپل سیاسي اراده څرګنده کړي څو دا کار وسی. په بیان کې راغلی د اوکراین په ختیځو سیمو دونیتسک او لوهانسک کې چې د روس په لور بلتون غوښتونکو په ولکه کې دي، انتخابات باید د امن په فضا کې ترسره شي. د 2014 میلادي کال اپریل میاشت راهیسې د اوکراین په ختیځ کې د روس په لور بلتون پالو او حکومتي ځواکونو په جګړو کې له 14,000 زیات کسان وژل شوي دي. اته بجې او شپږ دقیقې سوې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهور ریاست په انتخاباتو کې درای ورکوونکو شمیر اعلان کړ. یو څارونکی بنسټ وایي
د کمیسیون څخه غوښتنه دا ده چې اضافي جزئیات د ارقامو په اړه باندې کاغذ مراکز دي، کاغذ
دا هم وړه چې په خوست کې کوچیان شکایت لري چې د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې نه لري.
تیار کلینیکونه لرو خو هغه سی کیفیت دواګانو مکمل موږ نه ده چې موږ ته مکمل هغه تداوی په مغره کم نه ورسیږي لکه څه کم څه لازمه ده.
په دې خبرونه کې د افغانستان په مسایل، د افغانستان په اړه د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه راغلو مسایلو ته هم کتنه کوو. ستاسو سمسونه هم خبرو او ستاسو ټلیفوني پیغامونه هم. دا هم وری چې په کونړ کې لا هم ګڼ شوونځي ودانې نه لري،
تعمیر نه لري او کوټي د چوپاله ستنی ارته خرابې جباران شمنګه رسخته درسونه هم نه، لکه نارابونه خراب دي. دا
په بهرنی موضوعات کې اوري چې پیراخ کې د مظاهرو پر مهال د وژل سو کسانو شمیر زیات شوی دی. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرونی منړی او کور کړی. د خبرونه د سر موضوع اخلو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهور ریاست په انتخاباتو کې درې ورکوونکو لمړی شمیر اعلان کړ. دغه کمیسیون پرون مازیګر د خپلو نویو شمیرو له مخې وویل چې په دغو انتخاباتو کې نږدې 2,000,000 خلکو ګډون کړی و. ټاکل شوی چې د تلې د شپږمې د انتخاباتو لومړني نتایج دوی اونۍ وروسته د تلې پر 28 نیټه اعلان شي. احمد تکل او په دې اړه نور جزئیات.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اعلان له مخې د تلې د شپږمې د انتخاباتو د ګډونوالو شمیر نږدې 2,900,000 کسانو ته رسیږي. د دې کمیسیون یو غړي مولانا محمد عبدالله پرون مازدیګر په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل دا ارقام وروستي نه دي او ښایي بدلون پکې راشي.
مجموع آرای که بر ما تا این لحظه گزارش شده 2,695,000
در طول رای و شمیر چه مکتر رسیده لیدی 2,695,000 کسانو ترسیگی. در یادوانی ورده چه دا ارقام دقیق ندی، زموږ څیړنې روانې دي او ښایي کموالی پکې راشي، ځکه زموږ راپورونه ښایي چې په ځینو محلونو او مرکزونو کې له بایومیتریک پرته رایې هم کارول شوي دي. دا رایې به له بایومیتریک شویو رایو جلا شي او چې دا کار وشو نو دا شمېره به راکمه شي. مولانا عبدالله وویل د انتخاباتو په ورځ د رایې ورکولو ټول 4,640 اتیا مرکزونه چې 6,568 محلونه پکې وو پرانیستي او 609 اتیا مرکزونه بند وو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دې غړي په وینا بلخ د رایې ورکولو د 126 بندو مرکزونو په لرلو سره د هغو ولایتونو په سر کې وو چې تر ټولو زیات مرکزونه یې بند وو. د کورنیو چارو وزارت له انتخاباتو مخکې ویلي و چې د 4902 مرکزونو امنیت به خوندي کړي. له بلې خوا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه غواړي چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د رایه ورکوونکو شمیر داسې اعلان کړي چې له مخې په هر مرکز کې د رایه ورکوونکو شمیر واضح وي. د دې بنسټ اجرایه رئیس یوسف رشید په دې اړه تېره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل
د کمیسیون څخه غوښتنه دا ده چې اضافي جزئیات د ارقامو په اړه باندې که هغه مراکز دي که هغه ګډون کوونکو او د هغوی د مشارکت سطحه ده د مراکزو په تفکیک سره باید وړاندې کړي ټولنې ته تر څو دغه بحث چې کوم ځای امن ده کوم ځای ناامن ده چېرته ګډون زیات ده او چېرته ګډون کم ده هغې پورې له منځه لاړ شي.
د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې له 9.5 میلیون زیاتو خلکو نوملیکنه کړې وه. د تلې د شپږمې په انتخاباتو کې چې د ملي وحدت د حکومت دواړه مشران مخکښ کاندیدان بلل کیږي د خلکو د پیکه ګډون علت تر ډیره امنیتي ګواښ بلل شوی. د دواړو کاندیدانو ټیمونو ویلي دي چې تر ټولو زیاتې رایې دوی ګټلې، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له کاندیدانو غوښتي دي چې د انتخاباتو د نتیجو په اړه اټکلونه دې نه کوي او اجازه دې ورکړي چې کمیسیون نتایج اعلان کړي. د انتخاباتي مهالویش له مخې ټاکل شوی چې د انتخاباتو لومړني نتایج دوه اونۍ وروسته د تلې په 28مه او وروستي نتایج د لړم د میاشتې په 14مه نیټه اعلان شي.
ومردل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشرۍ په تېرو انتخاباتو کې نږدې 2,00,000 کسانو ګډون کړی دی. په خوست کې د کوچیانو د بېلابېلو قومونو مشران او ځوانان وایي چې د څښاک اوبو، ښوونځیو، روغتیایي کلینیکونو، سړکونو او کاري فرصتونو په برخو کې له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. کوچي مشرانو او ځوانانو دغه څرګندونې پرون په هغه لویه غونډه کې وکړې چې په خوست، پکتیا او پکتیکا کې د کوچیانو د لسګونو مشرانو او ځوانانو په ګډون جوړه شوې وه. دغې غونډې تابع کوونکي ویلي دي چې له دې غونډې هدف دا و چې د کوچیانو ستونزې او غوښتنې د حکومت تر چارواکو ورسوي. خیل او په اړه نور تفصیل.
په خوست کې د کوچي قومونو د سرخیلانو، مخورو او دینی عالمانو د انسجام په لویه غونډه کې ویناوال وویل کوچي قومونه حتی د ژوند هغه لومړنیو اسانتیاو لکه د څښاک اوبو، روغتیایي کلینیکونو، ښوونځیو او سړکونو ته هم لاسرسی نه لري. د دوی په وینا حکومت باید د کوچیانو د ملاتړ له لارې مالداري احیا کړي او کوچیانو ته یو اقتصادي فرصت په نظر وکتل شي، نه داسې چې بیخي له نظره ولویږي. د تریزیو علیشیر ولسوالۍ اړوند د بابرک تانې یو قومي مشر امین جان آزادۍ راډیو ته د کوچیانو د ځینو ستونزو یادونه وکړه. وی ویل
یار کلینیکونه لرو خو هغه سی کیفیت دواګانو مکمل موږ ته نه ده چې موږ ته مکمل هغه تداوی په مغره کم نه ورسیږي لکه سره کم څه لازمه ده. کوم مکتبونه ته چې له کابل نه وزارت نه موږ ته امر راکړل سي هغه د منطقي خلک له موږ سره جنجال لري. باید دې ته د دولت مکمل رسیدګي و تر څو پرې چې دې غم دې وخوړل سي.
د کورلو اوسیدونکو حاجی دولت خان او د بټۍ تانی اوسیدونکو خایسته خان وایي د کوچیانو ژوند بخي پټی ته سطحه کې دی.
د کوچانو ژوند ته صفر ولاړ ده. د ځوان ټاټوبای د کار نشتوالی، د مکتب نشتوالی، د کلینیک نشتوالی، نو دا ټول اساسي ستونزې دي د کوچانو لپاره.
ټول اوبو سي ډیر تنګ یو چې اوبو نشته. به خیم اوبو د خلکو د مالو د بنګانو یو ډنډ مغه کې اوبو چې دا ډیر مشکلات لري.
د پوهنتون دوه تنه کوچي محصلان طالب جان او فیض محمد غوښتنه کوي چې د کوچي نجونو او ښځو تعلیم ته توجه ډیره شي.
د کلینیک نشتوالی او د مکتبونو نشتوالی، د سرک نشتوالی د اساسي ستونزې دي کوچان چې سر لاس وګریوان دي.
په دې ځون کې موږ د وناسو لپاره یو لیلی باید وي تصمیم ونیو چې عبدالله باید یو لیلی جوړ شي تر څو پرې موږ دغه بې سوادۍ کچه کمه شي.
بلدوری ته د کوچیانو د سمون د لوی ریاست چارواکي د کوچي قومونو یاد ستونزې منی او وایي چې د کوچیانو د ژوند او مالدارۍ د ښه کولو لپاره د ځینو اساسي طرحو او برنامو د پلي کېدو پلان لري. د کوچیانو د چارو د سمون لوی رئیس حبیب الرحمن وایي
نو اوس موږ په دې کار کوو چې دوی لپاره په اساسي شکل طرحې جوړې کړو. د هغو د تطبیق لپاره مونږ د ټول افغانستان کې اداري واحدونه او بالاخره مرکزي نظام توجه دې ته راجلب کړو چې د افغانستان د خیر او بقا لپاره د کوچیانو نه سالمه ګټه پورته.
کوچیان د خوست د مرکز په ګډون ډیریو سرحدي سیمو لکه باغ، تریزه، والي شیرو، لکڼو، خرسین او د ګربز ولسوالیو په ځینو ساحاتو کې میشتي. د خوست په ډیره سیمو کې ځایي اوسیدونکي او کوچیان د سرسیمونو دښتو او غرونو پر سر جنجال لري. کوچیان دا سیمې خپل حق بولي، خو ځایي اوسیدونکي وایي چې دا سیمې د دوی مالچرونه دي او کوچیانو په زور لاندې کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کونړ د زیاتو سیمو په څیر په مرکز اسد آباد کې هم یو ښوونځی ودانۍ نه لري. زده کوونکي په شلیدلو او ریشیرو شو خیمو کې زده کړې کوي. دوی له حکومت څخه غواړي چې ښوونځی ته ودانۍ جوړه کړي. د موضوع تفصیل د روح الانوري په راپور کې.
دا د کونړ مرکز اسد آباد کې د دم کلی په نوم منځنی ښوونځی دی چې زده کوونکي په سپیرو خاورو، شین اسمان لاندې او یا هم په داسې شلیدلو خیمو کې په زده کړو بوخت دي چې نه پکې له باد، باران او نه هم د لمر له سوځونکو وړانګو په امن دي. یاد ښوونځی دوه وخته دی چې پکې نږدې 1300 زده کوونکي زده کړه کوي. دوه تنو زده کوونکو ازادي راډیو ته په ښوونځي کې د شته ستونزو په اړه وویل.
نن شرافت الله د دم کلی اوسیدونکی ما او د دم کلی متوسطې ښوونځي زده کوونکي نشپږمې دال ټولګي زده کوونکي تعمیر نه لرو او کوټې د چوپاله ستنې اور څخه خرابې جباران شمنګا رساتای درسونه نه لیکن عربونه خراب دي. دا انسادر دا زمون دا د مکتب ټول دا هرڅه خراب.
باران کې منګه چټی کای زی نه
زده کوونکي وای خونځي د تعمیر د نشټوالي ترڅنګ تنگ هم دي او د همدې تنگوالي په وجه ټولګي یو بل ته نږدې ناشتي چې د نورو زده کوونکو د شور لامل د خپل خونکي درس نشي اوریدل.
زمانو مور الله دې د شپږم سنف شاګردي ما مونږ ډیر زیات مشکلات لرو ځکه چې په یو سنف کې درس وایل کی مونږ نشو کولای چې مونږ تک مستاس درس وای هغه درس په خدغه سره واو دې راسته کې 15 سنفونه دې مونږ نشو کولای چې صحیح خپل درس مونږ د حکومت څخه دا وخت نه ده چې مونږ تا مکتب ساس کی خسته مکتب ساس کی.
دوی وای په خونځي کې دننه او له خونځي بهر خاور او گردونه تنفس کول سره تیریږي چې په وجه ډیر وخت ناروغوي.
با چراشی د خاور راځي مونږ جامین اولې کوي دا زین اولې مونږ
نم الهام دې دا تعمیر ډیر خراب دی. دولت د خو کم دغم دې شوې دا چې مونږ دل تراشو جامې دا ټول واړه د لباس ځکه نه دلته خاور یې همدې بعد راشو دا ټول جامې دا دغه کې خلک تنفس چې خو دا ذهن تم دغه
د یاد خونځي سرخون کې محمد هارون وای د تعمیر نشټوالي لامل د زده کوونکو ترڅنګ دوی هم غنو ستونزو سره مخ دي.
په دې خونځي کې تقریبا چې یو ډیر سیمپونه دي، دول سیمپونه سار کې راځي، ول سیمپونه پس وخت راځي. دا چې دا خونځي تعمیر نه لري زده کوونکي او خون کې ټول له مشکلاتو سره مخامخ دي. اته سیم په زمو په خیمو کې چوپالونو کې ناشتي شاګرد غک معلم نه د معلم غک شاګرد ناوري دغه ټول مشکلات دي چې موږ وسه مخامخ یو. ادارې زمونږ مرکزی مدیریت سیاست زمونږ ډیر اړیکې نیولې پښنیدونم بار بار کلی دورو ول سوا او درش پیته.
په کونړ کې د پوهنې رئیس مجیب الرحمن همدرد هم ازادي راډیو ته وویل چې د نورو زیاتو خونځیو په څیر د دم کلی منځنۍ خونځې هم ودانۍ نه لري.
رښتیا هم دم کلی متوسطه زمونږ یو پر نفوسه خونځی دی. ډېر زیات شاګردان دي پکې او تعمیر چونکه پخوانه دی زور تعمیر دی او اتاقونه پکې کم دي. چونکه زمونږ شاګردان ډېر زیات دي نو همدغه وجه ده چې مونږ متوسطې دوره د دې ښوونځي نه انتقال کړی عمرا خان لیسې ته هلته زده کړې کوي. یو بخش ابتدایي دوره دلته پاتې ده او هغې ته هم رسیدګي نه کېږي.
همدرد وایي د تعمیر نشتوالي ستونزه یې وزارت او مرستندویه ادارو سره شریکه کړي. څو ځله د جوړېدو ډاډ ورکړل شو خو هر مرستندویه اداره چې راشي له شپږو کوټو غټه ودانۍ نه جوړوي. د ښوونځي ځمکه کمه ده. ځمکې ته په کتو باید دلته یو درې پوړیز تعمیر جوړ شي.
نو موږ وزارت ته پیشنهاد کړی دی پلان ستراتیژیک د لارې دوی کار کوي دغې باندې چې یو اتاقونه اضافه شي بل دا پولیسه شي د پولیسه شي چې مونږه او شاګردان ته بسنه وکړي هغه ته مراحل کې ان شاء الله نږدې ورځو کې مونږه د یو تعمیر د جوړولو شاهدان
په کونړ کې له 1500 زیات خونځي موجود دي چې 319 بابې ودانۍ نه لري او کوم خونځي چې ودانۍ هم لري هغه د زده کوونکو اوسنی شمېر ته ځواب نشي ویلی.
زه خفیری نغمه د ازادي رادیو سره ډیره مینه لرم او همیشه یې اورم او د دوی نه د لا بریاو په هیله یم.
اوس به صفیح الله ستانکزی راته ووایي چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې له پاکستاني چارواکو سره د طالبانو د لوړ پوړي پلاوي د لیدنې په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. د طالبانو 12 کسیز پلاوي چې مشر یې په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغني برادر لخوا کېده، د پنجشنبې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره په اسلام آباد کې وکتل. په مقاله کې راغلي طالبانو او پاکستاني چارواکو د افغانستان د جګړې د حل لپاره د سولې د خبرو د بیا پیلېدو غوښتنه وکړه. دا غوښتنه وروسته له هغه مطرح شوه چې د طالبانو او امریکا څو میاشتنۍ خبرې د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ لخوا د سپتمبر په 8 لغوه شوې. د طالبانو د دغه پلاوي مشر ملا عبدالغني برادر او نورو طالب مشرانو ته د هرکلی لپاره د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او دغه هیواد د استخباراتو یا ISI رئیس جنرال فایز حمید له نورو چارواکو سره ولاړو. د واشنگتن پوسټ لخوا په دې خبر شوې مقاله کې راغلي جنرال حمید د ملا برادر په شمول ټولو ته په غیږ ستړي مشه ورکړه. په دوام کې راغلي ملا برادر چې په 2013 کال کې د افغان سولې د آسان چارې په هدف د پاکستان له بنده خوشې شو، کلونه کې د پاکستان د استخباراتو ادارې ISI لخوا د CIA په همکارۍ نیول شوی و. پاکستان ته د طالبانو پلاوی داسې وخت سفر وکړ چې د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد هم اسلام آباد کې دی. د واشنگتن پوسټ په مقاله کې راغلي د طالبانو او امریکا د خاص استازي دا سفرونه چې تصادفاً په یو وخت شوي ښکاروي چې پاکستان غواړي د خبرو د بیا پیلېدو لپاره همکاري وکړي. پاکستان ته د طالبانو د پلاوي سفر د افغان حکومت توند خبرګون پارولی. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي ویلي پاکستان ته د طالبانو سفر د سولې لپاره بې ګټې دی او پاکستان که رښتیا همکاري غواړي په خپل هیواد کې د ترهګر له منځه یوسي. د کرکچ نړیوالې ډلې د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو د سولې په لغوه شویو خبرو یوه اوږده مقاله لیکلې. په مطلب کې لولو متحده ایالاتونه باید یو وار بیا د سولې خبرې پیل او له طالبانو سره خپل هوکړه لیک نهایی کړي څو ورپسې بین الافغاني خبرې پیل شي. د کرکچ د نړیوالې ډلې په لیکنه د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ لخوا له طالبانو سره د خبرو بندول د افغانستان په اړه د متحده ایالاتونو پالیسي له ابهام سره مخوي. دې ډلې لیکلي متحده ایالاتونو په 2013 کال کې د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره سیاسي حل لارې لټول د خپل پالیسۍ په سر کې ځای کړ. د کرکچ نړیوالې ډلې د ولسمشر ټرمپ لخوا د خبرو لغوه کېدو ته اشاره لیکلي، په حقیقت کې د خبرو تر بیا پیل پرته بل کومه خلار مخکې نشته. په مطلب کې راغلي دا خبرې هم باید د افغانانو له شرایطو سره سم مخته ولاړې شي. د دې مقالې په پای کې راغلي د امریکا لپاره دویمه لار دا ده چې په افغانستان کې خپل شته سرتیري وساتي یا یې لږ تر لږه یوه برخه پاتې کړي څو د ترهګرو پر ضد د افغان پوځیانو ملا وتړي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
او سم یو بهرنی مسله چیرو. پیراق که دا حکومت پر ضد اعتراضونو پر محل دا وجلسو کسان شمیر اتویشتو تل ور سویده. دغه مظاهره چې درې ورځې مخکې په بغداد کې پیل سوې اوس د دې هیواد نورو سیمو ته هم د غځېدو په حال کې دي. ملګرو ملتونو د حکومت او مظاهره چانو ترمنځ د ډیالوګ لپاره غږ کړی دی او د افغان نړیوال سازمان له دواړو خواوو څخه د زغم غوښتنه کړې ده. نور جزئیات د احمد تکل په راپور کې اوري.
په داسې حال کې چې په عراق کې د فساد او وزګارتیا پر وړاندې د اعتراض په مقصد د مظاهرو لمن د دې هیواد جنوب ته غځیږي، د دولتي ځواکونو په ډزو ګڼ شمېر مظاهرهچیان وژل شوي دي. د روغتیایي مامورینو په وینا په اخوډب کې همداراز 600 نور اعتراض کوونکي او امنیتي ځواکونه هم ټپیان شوي دي. اعتراض کوونکو پرون د دولتي ځواکونو لخوا له اعلان شوی ګرځبندي څخه سرغړونه وکړه او د درېمې ورځې لپاره واټونو ته راووتل، خو پولیسو یې د تیتو پر کولو لپاره لوښ کې بهونکي ګاز، د اوبو له پایپونو، ربړي مرمیو او حتی حقیقي مرمیو څخه کار واخیست. چارواکو په پلازمینه بغداد کې د سهار له 5 بجو ګرځبندیز اعلان کړی وو، خو له دې سره سره لسګونه اعتراض کوونکي د بغداد په تحریر چوک کې راټول شول. د بخښنې نړیوال سازمان او ملګرو ملتونو په جلا بیانونو کې دواړو خواوو ته د زغم سپارښتنه کړې. د امنیسټي انټرنیشنل د منځني ختیځ د څیړنو د برخې مشرې لین مالوف رویټرز خبري اژانس ته وویل د عراقي ځواکونو دا کار ډیر ظالمانه دی چې د مظاهرچیانو پر وړاندې په بېرحمۍ سره له وژونکي وسلې او غیر ضروري ځواک څخه کار اخیستی. هغې له چارواکو غوښتي دي چې د پیښې په اړه بې پرې او خپلواکې څیړنې وکړي. ملګرو ملتونو بیا د حکومت او اعتراض کوونکو ترمنځ د ډیالوګ غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو ویان ستیفان دویارچ پرون د پنجشنبه په ورځ په نیویارک کې د دې سازمان په مقر کې د خبرو پر مهال د معترضانو پر مړینه خوشحالي څرګنده کړه او همداراز د صدراعظم عادل عبدالمهدي د هغې ژمنې ستاینه یې وکړه چې وایي په دې برخه کې به تحقیقات وکړي. دویارچ زیاته کړه چې د عراق لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې استازي د چهارشنبه په ورځ د اعتراض کوونکو له ځینو مشرانو سره تر کتنې وروسته وویل د اعتراض کوونکو غوښتنې چې کار، حساب کتاب، ډاډمن عامه خدمات، ښه حکومتولي او اقتصادي اصلاحات دي، مشروع دي. په عراق کې اعتراضونه د سه شنبه په ورځ پیل شول او ورو ورو د جنوب سیمو ته چې ډیری اوسیدونکي شیعه دي وغځېدل. روان اعتراضونه د صدراعظم عبدالمهدي د حکومت لپاره تر ټولو لوی چلنج ګڼل کیږي. کړکېچ وروسته له هغه لا پراخ شو چې انټرنیټي خدمات په بشپړ ډول په ټپه ودرېدل. په بغداد کې دولتي ودانۍ بندې شوې او پر دې ټولو سربېره شیعه عالم مقتدا صدر د عمومي اعتصاب لپاره غږ وکړ. امنیتی چارواکی وایي پرون سهار د بغداد په زرغونه زون یا امنیتی کمربند کې دننه 214 وشوي. دا د پلازمینې هغه سیمه ده چې بهرني سفارتونه او یو شمیر وزارتونه پکې دي او خورا کلک امنیتي تدابیر ورته نیول شوي. له دې 14 څو ساعته مخکې عراقي چارواکو دې ساحې ته ننوتل ممنوع اعلان کړی وو، ځکه ویرېدل چې اعتراض کوونکي دا سیمه ونه نیسي. تاسو له پیغامونو
دغه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. ورور دغه از منځنۍ کې ایدانو ایبینو ماشینه داسې په دندو په دغه په ستړیا راکوي. دا خو د خدای ورو ته وګورئ، دغه اواز له خو وکوي. دغه نظامي شهیدانو اکو حقوق باید په وخت ورورسېږي، په وخت اکو حقوق ورورسېږي. دا بېچارهګان څه وکړي، کومه لاره وکړي، غلا وکړي، بدبخته خلک ماښام ډوډۍ نه لري، نه کار شته، نه روزګار شته، نه بل شته. دغه د شهیدانو معیبینو روپۍ پر وخت سره دغه خلکو ته والي صاحب ته ووایاست. د خدای روی دی، د قرآن روی ته وګوره. یو کس دیوال بیا الله ته بل څوک نه لرو، امو بچان د لاسه ورکړه، امو انسانان د لاسه ورکړل. اخر نه اکو حقوق څوک ورکړي. د ازادي راډیو څخه ډېره مننه، کور ودان، سلام علیکم.
دا زابل ولایت د میزان ولسوالۍ څخه د اخرام تاسو ته پرېږدم. زموږ د لوکلو دولتي چارواکو څخه غوښتنه دا ده چې د زابل په ولایت کې د میزان ولسوالۍ څخه چې کوم حاصلات هغه مسوانان راوړي، هغه که بادامې که انځرې، دغه د لارې د پولیسو څخه ډېر زیات په عذاب دي. یعنې پر هره پوسته باندې یو دوه کتاره د انځرو څوکوي. همیشه یې دا عالي خپل رسمي معاش هم لري، لیکن دوی بس په دغو باندې پرتې دا مسوانان ډېر ورڅخه بتنګ دي چې وار نه کې خوشتي ورته کې کمزور ورته کې وي. وسلام
مطلب فردی دیوال احمدی دکلی وکیدل کین متاسفانه سی دا چره به خاص راشی دا کی مشکل وروره سی نارا په ساحاتو ساتو باندې مریضان په موټر کې سواری چې د ګرامای لسوال لوړ پړو چاروا کو باندې من غاک وروره دا گاډه ولا او دا رښکو ولا مثال سره به خاص کی قومي ز پرای سرکونو بند کړی پرای اوسه ته عام دا چر متره بند کړی دا پر موټر په ساتو ساتو ولا دی مثال یا میرا رزی او دا ټول باندې هیر کیږي مثال او دې وګتنه موږ دا سمونه احمدی نه تر به خاص سره کې موږ
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دوردونکو ټلیفونی پیغامونه مو اوردل. ګڼ اوردونکو سمسونه راستولی دی. نبی الله زابلای له ارغنداب ولسوالی څخه البته د زابل ارغنداب لیکي طالب هيئت چې پاکستان ته د سولې لپاره ځي خو کابل ته دی د خبرو لپاره راځي. حکمت الله حماس د هلمند له نادلي لیکلي پر پاکستان باور کول اصلا پر دشمن باور کول دی. د پاکستان وادي د په خبره چې درواغ ثابت شوی دی. فضل کریم درویش له ځاځي اریوب لیکلي که هر افغان د سولې دغه چانس له لاسه ورکړ په دنیا او آخرت کې به مسؤول وي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي چې تیره شپه په جلال آباد کې تر تیز طوفان وروسته سخت باران وسو. بشیر حبیبزی د لوګر له ازری لیکلي چې تیره شپه په ازری کې هم سخت باران شوی دی. جعفری لیکي چې د افغانستان کاندیدان باید ملي ګټې په نظر کې ولري نه شخصي ګټې. محمد قاسم زواک له هلمند لیکلي په هلمند کې لس ورځې کېږي چې برېښنا نسته او موږ له سختو ستونزو سره مخامخ یو. حکومت یې دغه مشکلاتو ته حل لاره پیدا کړي. عبدالواحد مدقیق له لوګر نه لیکي چې په لوګر ولایت کې زموږ په همکارۍ د ځوانانو لپاره یو مجهز کتابتون جوړ شوی دی او ځوانان مطالعې ته ورځي. او هدایت الله نیکزاد د هلمند له ناوي ولسوالۍ په خپل سیمیز کې لیکلي له دولت څخه غواړي چې د هلمندي ځوانانو لپاره د کار زمینه برابر کړي. دلته لیسانس ځوانان په سلګونی دي. دوی ته د کار د نه پیدا کېدو له کبله اکثره نشې ته مخه کوي یا هم افراطیت ته مخه کوي چې بیا د دغه حکومت پر ضد جنګیږي او یا بهرنیو هیوادونو ته په قاچاقي ډول اوړي چې په لاره کې د مرګ ښکار کیږي. تاسو آزادی رادیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. افغان چارواکي پر طالبانو تور لګوي چې په فاریاب ولایت کې د ملکیانو کورونه سوځولې دي. بل خو د هلمند ولایت چارواکي وایي چې په نهر سراج ولسوالۍ کې په هوایي او توپچي حملو کې د یوه قومندان په ګډون اته تنه وسلوال طالبان په عملیاتو کې وژل شوي دي. ملګري ملتونه وایي چې د روان کال له پیله نږدې 14,000 افغانان له ترکیې څخه ایستل شوي او افغانستان ته لیږل شوي دي. په داسل کې چې په عراق کې د فساد او وزګارتیا پر ضد د مظاهرو لمن د دې هوا جنوب ته غځیږي. د دولتي ځواکونو پر ډزو د وژل شوو مظاهراتیانو شمیر پرون 28 ته ورسید. د اوکراین لپاره د امریکا پخوانی ځنګړی استازي کورت وولکر پرون د متحده ایالاتونو د کانګرس یوې استماعي غونډې ته حاضر سو. دا غونډه د ولسمشر ټرمپ د استیزا په قضیه کې د چړونو په لړ کې رابلل شوې وه. او په کیف کې د امریکا سفارت د اوکراین له قلمرو څخه د روسیې تر قمندې لاندې پوځي ځواکونو او وسلوالو جزو تامونو وتل د اوکراین په ختیځ کې د انتخاباتو اساسي شرط بللی دی. مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واورید دي او نور خبرونو تفصيل زموږ پر ویب سټ لوستلې سي ازادي راډیو ډاٹ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی زموږ د ویب سټ آدرس دی. د خبرونو په پاتې شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه خبريږي. مخکې تر دې چې کور کلی اونیز پروګرام پایل سي نیمه نړۍ د شوزو خاص پروګرام به سره واورو.
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لس کلنۍ د انجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر ماستری کچې مې زده کړې. زه د افغانستان د خزینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه. پروختیا کورنۍ اړیکو او پټولنه کې د خزي ارزښت یا کرامت او احترام څومره د اهمیت وړ دی. د موضوع ته د نه پاملرنې په صورت کې خزو او په ځنګړي توګه نجونو ته کوم ستونزې پیدا کیږي؟ آیا په اسلام کې د خزو کرامت او احترام ځنګړي ځای لري؟ قانون په دې برخه کې څه وایي؟ د دې اونۍ د نیمه نړۍ په خبرونه کې زموږ همکاري تمنا واحدی په دې موضوع یو ځانګړی راپور جوړ کړی چې پکې د خزو ستونزې او د کارپوهانو نظریات راټول کړي دي. ترڅنګ به یې د موضوع په اړه د عامو خلکو فکر او نظر او د کارپوهانو نظر له تاسو سره شریک کړو. خو اوس راپور اورو.
ویل کیږي چې د جرمونو له ډلې څخه یو مهم جرم د انساني کرامت او ارزښت نه پاملرنه ده چې په هغه کې انساني ارزښت په ځانګړي توګه د خزو ارزښت تر پخو لاندې کیږي او ضرر ورته رسیږي. ډیری نارینه د واک او قدرت څخه په استفادې کوښښ کوي چې د خزې په وړاندې تاوتریخوالی رامنځته کړي، سپکې سپورې ورته ووایي او د هغې انساني ارزښت تر پخو لاندې کوي چې دا نه یوازې کورنۍ امنیت او سوکالۍ له خنډ سره مخ کوي، بلکې په کور او ټولنه کې د ښځې انساني ارزښت ته ډېر زیان رسوي. اروایي، جسمي، اقتصادي او جنسي اړخونو ته په کتو د ښځې پر وړاندې تاوتریخوالی او هغوی ته په کمه سترګه کتل د هغوی انساني ارزښت او شخصیت ته د کم کتلو په معنې ده. د بیلګې په ډول په افغانستان کې ښځې او انجونې د نارینه وو د خدمت، کار او حواس لپاره استفاده کیږي او له هغوی څخه د نوکری په توګه ګټه اخیستل کیږي. په دغه ډول کورونو کې ښځې له نظر ورکولو، کار زده کړو او حتی یو مناسبه انساني ارزښت څخه چې د هغوی طبیعي حق دی لرې پاتې کیږي. کله خو داسې هم کیږي چې ښځو ته د کورنۍ د نورو غړو په مخ کې بد رد ویل کیږي یا هم وهل او رټل کیږي. د کابل ښار اوسیدونکې زکیه یو له همدغو متضررو ښځو څخه ده چې وایي د میړه او لورونو لخوا ښکنځل او رټل شوې چې د ویښتو د شمیر په اندازه یې ژړلي، خدای فقط صبر کړی.
اوړه نه راوړي، غوړي نه راوړي، ټیچی او ته تیار کواري ته پاتم چې د مونږه وخی ټکی هیڅ پرتې په هغه باندې مونږ نه پوهېږو چې مونږه لږ تړو سره څه رقم وغه کېږو. سرین سم راویانه کوي مریضان شو شپهخانۍ ته مونږ وړي چې لو ساتو جامې مونږ ته نه اخلي او دغه د مونږه بچو سره سم راویانه کوي چې مونږه ووخي مونږه واړم کېشي کینه په جانا شي چې زمونږ مور کې توګه نه تاسو چې زمونږ مور تاسو وخی او ټکوي.
زمک په افغاني ټولنه کې د ناسم او بد فرهنګ دیری خولوجه د غیرت او نارینه توپ څخه په استفاده د کور نارینه د خزو شخصیت ته پس پکه ګوري. همدارنګ دوی فکر کوي چې خزه د همدې ناسم عمل ور دي. بیا هم زکیه وایي
تا وای چې دوډۍ خو اخره ماشمان دی غوا نور دي چې پښتنه مکا څنګه سره به شي د خدای نظر مون باندې نه کوي چې مون انسان په ترګه باندې مون ته نه ګوري سم راوی مون سره نه کوي. دا فکر کو چې لکه د ټول سړي بم دغه سي د خدای سره به سم راوی به نه کوي چې مون سره دا خپل یواز خاون نه د کو ټول سړي چې دی مون سره سم راوی نه کوي.
د ډیری کورنیو د نارینهو لخوا د ښځو شخصیت وژنه او هغوی ته په سپکه کتل هغه هم د خپلو اولادونو په مخ کې کومې ستونزې پیدا کوي. په دې اړه له سمیرا نومې پیغلې څخه اورو. هغه وایي
پلار ته مې مخته کوي چې مور مې وهي، انیا ته مې کاکا مې کنځا کوي، د کاکاګانو ښځې ته مې زیړې کوي، خور ته مې زیړې کوي، ټول ته بیا زړه مې په ښځه کېږي، زه ژاړم کور ته بیا ورکې ته هېڅ نه یي خپلې ښځې ته یي چې ور کې سما کېنه، مور کور ته د ماڅه، خور کور ته د ماڅه، دغه کوټې کې کېنه. مور چې عامله دار وه هغې ته داسې وویله کنځا وکړه، بیل چې وخصله مور ته مې وویله وژړلم. بیا زه وم خور مې وه، بل خور مې وه، داسې وژړلو کور کې. مور مې داسې ژړېدله، پلار مې ویلاړ وایي څه یو ته ونه وایله پلار مې.
آیا په اسلامي نظام کې ښځې د یو ځانګړي شخصیت او کرامت درلودونکې دي؟ آیا په دینی اوامرو کې ښځې ته د کورنۍ او ټولنې په کچه ځانګړې پاملرنه شوې؟ دینی عالم محمد الله سیدزاده وایي اسلام په ټولنه او کورنۍ کې د ښځو شخصیت او کرامت ته ځانګړې ځای ورکړی.
په لومړي سر کې نارینه باید د خپل کور د داخلېدو په وخت کې سلام هېر نه کړي. دوهم دا چې نارینه له خپلې مېرمنې سره خبرې باید خوږې او پستې ولري. دریم د کور په تنظیمولو او د کور په کارونو او ډوډۍ پر اخیستلو کې ورسره ګډون کول خپل عادت وګرځوي، او دا نبوي سنت هم دی چې حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د کور په چارو کې له خپلو متحرو میرمنو سره هم ګډون کاوه. بله دا چې د خپلې میرمنې د خپلوانو او د هغې له دوستانو سره په قدر او احترام سره چلند ولري، خپلې میرمنې ته نصیحت وکوي، هغې ته تعلیم او ښوونه وکوي، د هغې د ځینو غلطیو تصرفاتو په وړاندې له حلم او بردبارۍ او نرمۍ نه باید کار واخلي، چې دا هغه د ښځې ارزښت او مقام دی چې موږ او تاسو ته په ډاګه. ښځه ډېر اوچت مقام لري ځکه چې لوی خدای جل جلاله په قرآن عظیم شان کې یوه ډېره عظیمه او لویه سوره د نساء د مبارکې سورې په نامه باندې نازله کړې ده.
پوهنمال ډاکټر شرف الدین عظیمی د خوونې او روزنې پوهنځي د ارواپوهنې استاد وایي، ښځو ته په کور او ټولنه کې نه احترام او هغوی ته په سپکه کتل د دې سبب ګرځي چې هغوی له رواني ناروغیو سره مخ شي او حتی په ځان وژنې او نورو خطرناکو لارو سر شي. تر څنګ یې د دې ناوړه سلوک له وجې انجونې هم خپل ځان په ټولنه کې امن نه احساسوي، شخصیت وژنه یې کیږي او د پرمختګ مخه یې نیول کیږي.
لبنه مرغه باید ویم چې ډیری کورنۍ په افغانستان کې له خپلو لورګانو سره، له خپلو میرمنو سره هغه چلند چې د اروپون له نظره باید وسي، هغه مهربانانه چلند، هغه صمیمانه چلند، هغه د درناوي او د ارزښت ورکونې چلند، لبنه مرغه باید ویم چې هغه چلند متاسفانه موږ په کورنۍ کې له خپلو لورګانو او میرمنو سره نه کوو، او دا په اوږد مهال کې د دې لامل ګرځي چې موږ په میرمنو او خویندو او لورګانو باندې بد اغېز وکړي. یعنی په هغو کورنیو کې چې لورګان توهینیږي، تقریږي، سپکاوی ورته کیږي، هغه کورنۍ لورګانې معمولا درس نسی ویلی، معمولا د بریاو او موافقتون نه وروسته پاتې کیږي، معمولا د عقب ماندګۍ او د وروسته پاتې والی لامل ګرځي، دلیل ګرځي، او هغوی معمولا هغه ډول چې باید په خپل ژوند کې وځلیږي یا پرمختګ وکړي یا خوشحاله اوسي یا نیکمرغه اوسي یا په آینده کې په ټولنه کې سم سهم او سمه ونډه واخلي، هغه ونډه او سهم متاسفانه نسی اخیستلی.
وخت زموږ په ټولنه کې خزې ته په کم سترګه کتل کیږي او اهمیت نه ورکول کیږي. څنګه کولای شو چې د خزو په وړاندې دغه نامناسب عملونه اصلاح کړو؟ په خپل خزې د خ ذهنیت په جوړولو کې کوم نظر لري؟ د دې پوښتنو د ځواب لپاره زموږ همکاري د حقوقي مسایلو او خزو د برخې فعال فرحت صافی سره مرکه کړي.
په لومړي سر کې راته وایست چې ولې په کورنۍ او ټولنه کې د ښځو حقوق تر پښو لاندې کیږي.
متاسفانه دغه مشکلات ټول د موږ تاسو جامعه کې ډېری دي او دا ډېری د نارینه پورې اړه لري، ځکه چې هغوی د سیستم ټول مشکلات د نارینه له خوانه دي. دا د موږ ورونه او خفنې سي دا ټول مشکلات د موږ په خاطر، ځکه د هغوی ډېری کیسونه چې موږ چې بررسي کوو هغه ټول د موږ ورونه له خوانه خزه ته به احترامي کیږي یا د هغوی ته سپکاوی کیږي یا هغوی ته بد خبرې کیږي یا په بد سترګو سره کتل کیږي. متاسفانه یو مور په کور کې د مور په سترګو نه کتل کیږي، یو مزدور په سترګه کتل کیږي، د خپل د خواوند له نظر او د خپل د اولادونو نظر او د خپل د خسرګنۍ له نظر، او دا ډیره سخته زیان د جامعه ته، ځکه چې یو مور کله چې مشکلات ولري د خپل اولادونو نسی تربیه کولای او امغه عقده اس کله یو جلی یو ماشوم چې اندسه عقده یې لوی سي خپل د استعداد د شګوفایي پاره نسی کولای چې کوخه کړی، هغه امغه عقده یې ځوان مختوري او دغه د جامعه ډیره ماته مشکلات پخ کی.
کچیر ته یو خزه سره بد چلن وشي او د هغه په مقابل کې تاو تریخوالی نه کار واخستل شي، نو تاسو په نظر د هغه پر روان به څومره غیزه ولري؟
دا زخته ډیر منفی غیزه لري خزو او د کورنۍ چارو کې، ځکه چې یو مور کله چې د سی آرام روان ونه لري او دغه سی وخت دی لوې سوي بي دغه د خپل ماشومان ته نسی رسیدل او سم نسی تربیه کولای، هم دغه مشکلات دي چې یو بل جنې هم د سی جامعه ته تقدیم کیږي چې هغه هم د سی رواني او مشکلات د جامعه د فشارونو لاندې دغه اس کله نسی کولای، یو خمر او نسی کولای، یو خخور او نسی کولای، یو خکارمد یو خزه په کور کې اوسي، نو دغه ټول مشکلات د کورنۍ په پوری اړه لري چې باید په دې کې ډیر فوکس وشي، ځکه چې کچرتي منګ د ماشومان په تلقین او په زاورودي لوی کو هغه اس کله کې چې په ځواني کې او په زړتوب کې په اجتماع کې موثر تمام شي.
یو خزه د انسان په توګه کوم حقوق لري چې هغه ته باید نارینه پاملرنه وکړي؟
د کورنۍ چارو دغه ټول د خزه حقوق باندې پوهسي، ځکه چې د خزه حقوق د خدای له طرفه وازه سوی ده او موږ کچیر د خزه حقوق تر په خول اندیکو، نو موږ د غټه اشتباه د جامعه کورنۍ ته او د ټول خزه ته هغه وخت کې د سميږي، ځکه چې د ټول د کورنۍ غړي اول په اول د کور د فامیل هم دغه نظر تغیر سي چې د خزه حق لري او دا د ژوند حق لري، د تحصیل حق لري، د خپل د سرنوشت تعینیدول حق لري، طرفان د خزه او د نارینه حقوق مرزونه تعین شوی ده. نو د دې په خاطر دا یو ډیره اړینه خبره ده چې په کور کې خزه باید حقوقي لحاظ نه دا باید ورته احترام وسی، ځکه چې مدني حقوق کې راغلي ده کله چې د خزو ته توهین کیږي او د خزو کارونو ته ارزښت نه ورکول کیږي، دا ډیره مشکلات جامعه ته مخته کوي. د دې په خاطر ځکه چې په قران شریف کې راغلي چې کله خزه ونه غواړي بچی ته شودي ورنکي، دا د دغه مور او د دغه خور حق ده چې خپل بچی ته شودي نه ورکوي او خوند دغه حق نه لري ورته چوي چې دغه بچی ته شودي ورکه. د خزو حق ډیره جګه د اسلام کې
د حقوقي مسایلو او خزو فعاله فرحت صافی وچی په ټولنه او کورنۍ کې د خزو د انساني کرامت په وړاندې د بد سلوک هغوی ته د نه احترام او د اصلاح په لارو چارو یې خبرې کولې. په پای کې ویلې شو چې د خزي شخصیت ته احترام او هغوی ته په ښه سترګه کتل په ټولنیز سیاسي او اقتصادي فعالیتونو کې هغوی ته د ونډې ورکونې سبب ګرځي. ښځه ټولنه جوړوي او خزه د چی له وجې سالم او پرمختللي انسانان رامنځته کیږي. نو د خزي شخصیت او کرامت ته په احترام کتل لازمی او ضروری ده. دینی می نړۍ خبرونه چې تمنا واحدی جوړه کړې و او ما وګمه جبر خیل تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت.
نن سبا چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونه مینوالو سلام. آیا تاسو په کور کې کتاب لولئ؟ ولې په دې ورستیو کې خلک کتاب نه لولي او څنګه کولای شو چې د کتاب لوستلو فرهنګ په کورنیو کې رایج کړو؟ د دې موضوع د راسپړلو په منظور د راپور ترڅنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې لیو تن استاد سره د کتاب لوستلو په تګلارو هم غږیدلیو. زه وګم جبر خیلیم او د خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده.
درنو دوستانو، کتاب د ژوند ملګری دی او د کتاب لوستلو په واسطه انسانان د ژوند لارې پیدا کوي. کله چې د کتاب نو مخلونو تاسو ته به حتماً د مکتب یا پوهنتون کتابونه در پیاچی. خو نه، زموږ هدف دا دی چې پرته له مکتب او پوهنتون څخه په کور کې کتاب لوستل ماشومان او کورنۍ پرې عادت کول د کورنۍ او ټولنې د پرمختګ سبب کیدلای شي. کله چې په یو ولس کې کتاب او کتاب لوستلو ته په درنښت وکتل شي، په حقیقت کې یې د خپلې ټولنې فرهنګي هویت ثابت کړی. په یو هیواد کې د کتاب او کتاب لوستنې د ارزښت کمیدل په واقعیت کې د هغه هیواد د فرهنګي او فکری میراث محوه کیدل ښیي. دا ثابته شوی هغه ولس چې کتاب نه لولي باید چې ټول تاریخ تجربه کړي. په همدې تړاو د ننګرهار ولایت اوسیدونکی ډګروال حیات الله هغه څوک دی چې ډېر له کتاب سره مینه لري او وایي
د کتاب سره خو زموږ علاقه د هغه وخت نه زیاته ده، ځکه چې زموږ کورنۍ ټوله تعلیم یافته کورنۍ وه. پلار مې هم تعلیم یافته سړی و، نیکه مې هم تعلیم یافته سړی و، غور نیکه مې هم تعلیم یافته سړی و. نو زموږ په کورنۍ کې ډېر زیات کتابونه اول پلار لرو د تقریبا 1200 کتابو په شاوخوا کې د لرودل. خو د داخلي جنگونو چې راغله بیا کتابونه ټول تارا شو ختم شو. نو د هغې نه وروسته بیا موږ شروع کړه یو کتاب هم چېرته په بازار کې خوښېده اخیستم. زه زیاتره سیاسي کتابونه لولم، کتابخانه لرم، کتابونه شته ده، د کتابونه زما زامن هم استفاده کوي. هغوم د کتاب شوکین دي، همیشه چې ښه کتاب پیدا کړي ماته یې راوړي. از یې مطالعه کوم. زامن لورګانې ټول ځکه دوه لورګانې مې په طب کې محصلي دي، هغوی دې هم کتابونه لولي، دا چې خپل مسلکي کتابونه لولي، په څنګ کې نور کتابونه هم هر کتابی چې خوښ شي هغه پلس کې لولي.
د پوهانو په اند د کتاب له لارې د انسانانو د تجربو لړۍ زرګونه کلونو ته رسېدلې ده. دا هغه وسیله ده چې د انسانانو د ذهني روښانتیا لپاره یې ستر کارونه کړي دي. همدارنګه د غوربند ولایت اوسیدونکی شیراغا چې په یو دولتي اداره کې اجیر دی، وایي کومه مینه یې چې له کتاب سره لرله په لوړ سن کې ښوونځی شروع کړی. نوموړی په دې هکله زیاتوي:
ډېره علاقه لرم، زه خپله وطن کې مې تقریبا د نم سم پورې لوسته کړې وه. بیا لاړم، مشکلات د یو سری جنګونه او دا مشکلات وه. بیا لاړم ایران ته. ایران کې مې یو څو کاله تیر کړل، نو د لیک لوست او د مطالعې سره مې ډېره علاقه وه. نو دا ځنه چې بیرته زه راغلم خپل کشور ته، بیرته ما د اوس سره نه مکتب شروع کړ. د اوس هم دولسم صنف کې یم. زه د کتاب لوستلو سره ډېره علاقه لرم، د همدغه علاقې د خاطره مې دوباره مکتب شروع کړ. داستاني او د تاریخي داشان کتابو سره علاقه لرم.
بلخوا در دیش کلن رنا بیاوایی چه هیس کلی یه کتاب ندلسته. نوموړی د کور په کارونو کې بوختیا، نارامه فکر او اقتصادي ستونزې د کتاب لوستلو ته خنډ بولي او زیاتوي.
متاسفانه موږ کتاب لوستلو ته هیڅ اصلا وخت نه لرو. دا اوضاع د افغانستان څومره خرابه ده او موږ مصروف یو، همدومره کار باید وکړو، موږ بیرون لاړ شو کار وکړو، همدومره یعنی خپل مصارف پیدا کړو چې فامیل مصرف او خپل، او که هغه موږ په مطالعې کې څو ساعته موږ مطالعې ته وخت ورکړو، اصلا موږ به دومره وخت ونه لرو. موږ به اصلا ټول افغانان همداسې دي فعلا، په دې شرایطو کې چې اوضاع څومره خرابه ده، که موږ کار ونه کړو نو ټول به وږي پاتې شي. فکر خو آماده، که موږ وغواړو آماده کړو، د دې لپاره چې اوضاع خرابه ده او فقر ډېر زیات دی په افغانستان کې، نو اصلا موږ مطالعې ته وخت نه لرو. کله چې فامیلونو کې نارامي، اوضاع ښه نه، اقتصاد ښه نه، نو موږ به چیر کله آماده شو، څنګه به موږ آماده شو چې مطالعه وکړو.
په پخوانیو ټولنو کې د کتاب د مطالعې دود په لوستې طبقه کې خورا زیات و، نو ځکه خو به یې ځانګړې خونې جوړولې، د رڼا بندوبست به یې کاوه او کتابونه به یې ټولول. خو په دې وروستیو کې د کتاب لوستلو دود کم تر سترګو کېږي، چې بېلابېل عوامل درلودلی شي. په دې اړه د هېواد ورځپاڼې مسؤل زلمی شهباز داسې غږېدلی دی:
کتاب لوستلو فرهنګ په افغانستان کې له بده مرغه ډېر مړاوی دی. تاسې بېلابېل لاملونه وینئ. خو په افغانستان کې موږ کوشش کوو چې کتاب لوستلو تر څنګ د اخبار لوستلو فرهنګ بیرته عام کړو. خو کتاب لوستل ډېر مهم دي. کتابونه دلته کلکسیونونه وسوځېدل، جګړو وسول، د کابل پانتون د کتابخانې د عامه کتابتون د سوځېدو نقلونه په تاثر ویدلي وي. خلک بوخت وساتل شول، خلک مجبور شول چې ډوډۍ پیدا کړي، د کتاب لوستلو فرهنګ دلته تت شو. ما داسې کورنۍ لیدلې دي چې هغوی په ډېر مشکل باندې یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کوي، هغوی نش کولای چې خپل ماشومان ښوونځي ته ولیږي. زه فکر کوم ټول لامل یې جګړې دي. ډېر خلک په دې فکر کې دي چې کار نه ور پیدا کوي، زوی د پانتونه وتلی دی، څه په درد خوري ده، زده کړه څه په درد خوري، کتاب هېڅ په درد نه خوري، وغورځوي. دغسې مفکوره عامه شوې ده، د نه کار، نه بوختیا له امله او د جګړو له امله. فکر کوم دا څو لاملونه دي.
د کندهار ولایت اوسیدونکی او د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي محصل عبدالغفار بیا د کتاب په ګټو داسې څرګندونه کړي:
کتاب لوستل ډېرې ګټې لري، لکه مطالعه کول، کتاب لوستل معلومات ډېروي، کتاب لوستل سبب د حل د مشکلاتو د ژوندانه د اجتماعي او مسایلو کېږي. کتاب لوستل چې مغز ته ډېر انکشاف ورکوي، فعال ساتي. مطالعه کول پرورش د استدلال او درک او فهم ډېروي. کتاب لوستل سبب د شناخت زموږ کېږي. کتاب لوستل چې مغز روشن کوي، یعنی خلاصوي. کتاب لوستل یا په مطالعه کولو سره موږ کولای شو هغه ادب چې موږ لرو په ژوندانه کې هغه ته ځان ورسوو. کتاب لوستل هنر د ژوند دی. کتاب لوستل یا مطالعه کول د خبریالۍ او ناطق شکوي، یعنی سخنګوی شکوي. کتاب لوستل یا مطالعه کول سبب د کمولو د اشتباهاتو کېږي چې موږ په ژوند کې لرو. مطالعه کول یا کتاب لوستل باعث د اعتماد یا پر نفس باندې کېږي.
امریکایي لیکوال مارک ټوین وایي: کتاب هغه ملګری د چ په لوستلو یې وجدان آرامه، روح تازه، په ژوند کې له ستړیا پرته د پرمختګ او ښه ژوند کولو لارې چارې انسان ته په ګوته کوي. یوه ټولنه هغه وخت ارزښت پیدا کوي چې وګړي د کتاب په ارزښت پوه شي. د کابل ولایت اوسیدونکي او خبریال رنګینه سیدی د کتاب په ارزښت راته غږېدلې:
بېله شکه ټول پوهېږو چې کتاب ویل او مطالعه ډېر ارزښت لري، هم په خپله یو شخص باندې او هم په یو ټولنه باندې. ځکه کله چې موږ مطالعه کوو ډېر شیان د یو کتاب نه زده کوو، ځکه یو انسان نشي کولی په ورته وخت کې ډېر شیان تجربه کړي. مګر کله چې موږ یو کتاب وایو نو کولی شو د هغوی د تجربو نه استفاده کوو او خپل په ژوند کې یې پلي کړو. کتاب نه لوستلو ټولنه کولی شو ښه مثال خپله ټولنه ورکړو. د افغانستان فیلی وضعیت په کتوم کولای شو وګورو چې د کتاب نه ویلو منفي اثر ډېر دي په زمونږ په ټولنه کې، ځکه چې مونږ خلک ګورو منفي افکار ډېر لري، رواني وضعیت ډېر پرخاشګر دی. دا ټول د کتاب نه ویلو اثر دی. هر کتاب یو نوی ژوند انسان ته ور بخښي. کتاب ویل د ټولنې پرمختګ باعث ګرځي.
25 کلن غلام نبی بیا د کتاب لوستلو تاکید کوي او وایي چې کتاب لوستل انسان د تاریخ څخه خبروي او دا لازمي ګڼي چې باید هر څوک کتاب ولولي.
کتاب لوستل یا مطالعه کول ډیر کار دی. هر انسان باید په خپل ژوند کې کتاب ولولي. د کتاب لوستل د انسان ټول کمبوتات پوره کوي. کتاب دی چې نن دغه جامع پیشرفت کوي. که کتاب نه وي جامع پیشرفت کولی نه شي. ټول خلک باید کتاب ولولي، وړونه لوی تر غټه پورې ټول کتاب، اجتماعي کتابونه، سیاسي کتابونه، بالخصوص د خپل مملکت تاریخ، تاریخي کتابونه باید ډیر ولولي. د خپل مملکت په تاریخ باندې هر د افغانستان وګړی باید خبر وسي چې موږ په تېرو تاریخو کې کوم قضایا ماته راغلي، چا خدمت کړي چا خیانت کړي زموږ وطن سره باید ټول ولولي که امکانات ولري باید کور کې هر انسان باید کتابخانه ولري ټول کتابونه باید موجود وي که د وخت ضرورت په سات باید خپل کتاب نه باید استفاده وکړي
منو دوستانو د خبرونه په دې برخه کې دا چې څنګه د کتاب لوستلو دود په کورنۍ کې رایج کړو لکه مو تګلارو ګټ پورته شي ترڅو مینا او علاقه له کتاب سره پیدا شي دا او دې تورته پوښتنه زموږ همکاري مریم توخی پیوی مرکی کې له ډاکټر عبدالهادي قریشی څخه پوښتل چې اوریدو ته یې ستاسو پام را اړو
قریشی صاحب څنګه کولای شو چې د کتاب ویلو فرهنګ په کورنیو کې عام کړو
تر ټولو لومړی د کورنیو د مشرانو لکه د مور او د پلار د دې ونډه په دې کې ډېر ضروری ده سربېره په دې نه هغه چې تحصیل کړه د کورنۍ دی د هغه ونډه په دې کې الزامي ګڼل کېږي چې خپل ماشومان له څخه نیول تر ځوانانو تنکی ځوانانو پر ځوانانو پورې دا د کتاب لوستلو لپاره دوی وهڅول شي کشیر مور پلار او هغه چې مهم کسان دي په دې کور کې نه دغه په شاخه باندې څوک راټولېږي د دوی کار په مجموعه کې د کاغذ سره ووسیږي د کتاب او د قلم سره ووسیږي د مکتب څخه وي د هغوی خبرې ووسیږي دیني کتابونو څخه نیولې تر نورو ټولو کتابونو پورې په هرې کورنۍ کې ضرور دی چې یو لږې پیسې مصرف کړي او په خپل کور کې کوچنۍ کتابخانه حتی د یو تاخچه کې ووسیږي چې 15 جلده ووسیږي په تور د مثال د خپل د کتاب لوستلو په فرهنګ کې خورا اغېزمنتیا لري
مننه کوم استاد ځینې خلک لري وایي چې کتاب راخلم ته خوب راځي ځینې بیا وایي چې کتاب راخلم نشم ویلای خسته کېګما اوس د کوم روشونه ګټه پورته شي چې دغه موضوع یعنی د سه پزړه پوری شي او کتاب ولوستل شي تر پایه
د یو تخنیکی خبر ده کده شه چې ډیر وختونه کې په علمي توګه باندې ونه وسیږي بلکې تخنیکی وسیږي هنرمندانه وسیږي یعنی د هغه د غوښتنو جخت هر هغه څه چې د لپاره لنګا دی هغه فزیکی نقطه نظر از اینه چې د په کوم ځای کې څراغ کې دی په کوم ځای کې کینه په کوم تاریخ کې کینه مخامخ فرد مثال د روشنايي وسیږي له دې څخه خبرات محیط او آرام وسیږي غلم غلی ونه وسیږي او له دې ځین پرته هغه کتاب چې لوند خپوخ شوی وسیږي کوم جلد وسیږي دا ټول خبره د یو چا د مطالعه په سمر باندې اغیز لري
په کوم وختونو کې باید کتاب ولوستل شي
دا نو نظر په دې باندې ده چې څنګه شاید د پغه ده کې د ایکالوژیک یا چاپیرالي مسله په دې کې سره کم دی نظر باید ضرورت د کورنۍ ته نظر باید ته ضرورت خپل هغه شاګرد ته یا د محیط او کوم څه چې ضرورت هم په هغه کې موجود ده کنه نو کده شي چې د نور کتابونو څخه هم استفاده وشي او د نور د نصایحو څخه هم استفاده وشي زه په تور مثال گاندی بتل مدام ویلی زما فرصت کم ده چې یو څه ولولم خو نور ته هم چې تاسو ولولی دا ډیره ښه خبر ده
استاد هغه کسان چې مطالعه نه کوي و مینا ورسره نه لري کتاب سره مینا نه لري څنګه غوی تشویق کو چې غوی کتاب ته مخه کړي
دلته مختلف لارې موجود دي د متدولوژي دي کتاب د کتاب لوستلو او د جامعه او جامعه شناسي او په عین زمان کې د انتروپولوژي پورې دا خبره هم مربوط کله چې یو چاته کتاب ورکوي په تور مثال دا ټولو څخه نیولې د کوچنانو څخه نیولې هغه ته به چې زوی دغه دی ولوسته د قاعده د بغدادي دی ولوسته کنه د اتحاد پر امه دغه یو قلم یا کتابچه را وړي د په تور د مثال اطفال یا د ځوان د زلمه دی او حاصل چې ځکه د حاصل معمولا په د کم سنینو کې تر دوه کلنۍ پورې به وسه د دین یو خدای په دې لغه دینی پنګ څخه نیولې یا د ځخونو څخه نیولې له دې څخه شروع کیږي ته کورنۍ پورې مثالونه ورته ورکړي یعنی کچیر څوک غواړي خپل اولاد تشویق کړي چیرې سګون یخ خپل ځان د پاره اوسه توم نه لنګاده مغزي او مانوي ځینې وکړوي دا دونه مشکل کار نه ده نهایتي مواد به درته آماده وشي او څه هڅونه هم ورته په کار ده مثالونه هم په جامع کې ته په کار ده
دوستانو دا وو د دې ونې د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل تر بیا هي چاري
رانم خوانت سرو سرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سبر وکڑا خدای برا ولی دوران زما سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے لیدلی دسرو سرو بازار جوڑا بھی پکی نکے ہم پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑا بھی پکی نکے ہم پیزوان لاس میں بند سڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خوٹو لی داشن خالے سبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے